السلام علیکم پبلسان کې د سحر اته بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزانه هم د می میاشتې ډیر شمه دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وی په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبري وکړې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلی وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانستلو او نورو مسایلو خبرې وکړې الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه د خوړو نړیوال پروګرام WHP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل سوي چې له مخکې نومونه لیکل سوي وو په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولی پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سوي چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړې ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړې او پر خارکیف شار توغندي ولي د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ راپورونه وایي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه شار د نیولو ادعا یې وکړه د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي او د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریز مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته وینا وکړي هغه به په خپلو خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر دغه هیواد د زیاتو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي د اتو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي
دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو سږنی جام د ګجرات ټایټنس ټیم وګټه چې د افغانستان تکړه لوبغاړي پکې هم شامل دي
دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې
ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بېرته فعال شي او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي
د اوروزګان اوسېدونکي د نرخونو له لوړوالي شکایت لري
دا لارو د خاطر اوکراین د نو لارې بندې دي یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي د ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي
دا هم اوري چې د درملو ځینې واردونکي ځینې ستونزې لري د درسي ساعت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورزو د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یو وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال شوی او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان اوربندې اخته سوي دي په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنه سوي د دې ناروغي نښې پکې لیدل سوي دي ستاپی ولاستنګ ځای او په دې اړه نور جزئیات
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستری شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوې. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بستري کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو د کووید 19 روغتون ته راوستل شول. هو، دوه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوې. د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سل یې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوې. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایرانه راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوې. ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ډیپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. صفی الله ستنگزي له خانجان الکوزی څخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
موږ غیر رسمي اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایهګذارۍ د رهبرۍ د طرف نه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل وي هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري کې فعال شو او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبری ورته وټاکي. تر چې موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطحه باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کو او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکل شي.
ښاغلی الکوزی، فکر کوي په کومو مشخصو برخو کې به دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زموږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجود دي هغه به تر یوه اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه کمپنیانی چې مشترک تجارت لري او د دې په منځ کې کله کله ستونزې حقوقي مسایل پیدا کیږي هغه ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنۍ تجارت تر کومې کچې دی؟
تر اوس کال زموږ رسمي ارقام دا و چې تقریبا د $2 میلیارد په ارزښت باندې موږ د ایران سره تجارت درلوده. دارنگا سکال هم منگ چهو تا فکر کهو زیدترین تجارت زمانگ دا ایران سرده. نو پدا خاطر بانده زا فکر کهو زیدترین شریک بده منطقه که زمانگ ایران ده دو تجارت دیلی هست.
د افغانستان د سوداګری او پانګونی خونی مرستیال خان جان الکوزی ولو ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسي موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولی شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډیر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډیر کړي دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل راواردېدل په یوه میاشت کې به افغانستان ته رارسېدل. فعلا اوس هغه درمل نه راواردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملړ پرته د نورو درملو د راواردولو اجازه نه راکول کیږي.
خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
درملو لپاره پر فرمیسا د رسېوی دي ملي تجارانو ته ورکول سوي ترڅو به هوا ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف د $30 میلیون په ارزښت باندې د 3,155 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کیږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بې کیفیت او قاچاقي درملو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیا رغونې پلان وړاندې کړ. د پلان لمخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 15 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلې اندازه د باروړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې پر لویو لارو وسلول بریدونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړېدو لوی عوامل بلل سوي. په دې اړه نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمید الله مصباح د یکشنبه پر از ازادي راډیو ته ویل چې دوی د خصوصي سکتور ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینې د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولی په دې اندازه لوی پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لویې لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس خو موږ پېشنهادي طرحه وړاندې کړې ده، په همدغه به دوی راځي د جوزا تر 15 پورې به خپل اسناد او خپله د لیوالتیا او خپله دلچسپي ښیي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله کله اعلان کوو او پلان چې موږ جوړ کړی دی او له شرکتونو سره تفاهم ته ور باندې ورسېږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامې وزارت د یکشنبې پر ورځ په خپله ویبپاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل، کندهار، هرات د لویې لارې سل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره وروسپاري. طالب چارواکي هیله مند دي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپله د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکي عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل، کندهار، هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل، کندهار، هرات لوی لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه، چې هغه وخت ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر اټکل شوی وو او شاوخوا 190 میلیون ډالر یې د امریکا لخوا مرسته شول. دا لوی لار په تیره بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوې. په تیر جمهوري نظام کې په دوی لوی لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو، په دې لوی لار کې د بمونو کېنولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لوی لارې د ډېر خرابېدو لاملونه یادېږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. دره پرونو لړی ته دوام ورکو. د ننګرهار چارواکي وای ساش کال په دی ولایت کې د شفتالو باغونو شه حاصلات ورکړی دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې سکل په دی ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنی او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دی ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سکالې تر اوسه 300 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سکال د شفتالانو تقریبا 300 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي. چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږه د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي په ګران به مونږ خرڅ کړو.
سکالې مونږ د شفتالانو ډېر زیات راځي وو، ډېر ښه حاصل ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، رسی منډی کې خمال نه خرڅیږي، غربت زید دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستانی میوه مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1415 کې د کرنی ریاست تر چتر لاندې په 3000 جری بزمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې وسو ډول ښه حاصلات ورکوي، خو د ننګرهار بغلرون کې کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
د خبرونې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم، دی برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د خبرونه دا برخه ل روزګان ولایت څخه په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړیدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګډه وید کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غلجاتو د پیراوړو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي وروره من په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
زنده وځ په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم جی په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لار د خطر وکراند نو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه فرش د ولسوالۍ سوالات نه فرش.
د روزګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي ازادي راډیو ته ویل لکه څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه په لاټه دي، خوای نه دی پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري.
ولاړم په روزانه څه ځغلم په خواري څه ځغلم د ښه ګرانی د درچان وتلی د وخت راغري دي چې په تو ورځ مله په کور کې د غوړو ځز ولا کسوي دي یا په کور کې شی باندې کړی و مې د خاص نه وسی څه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي. د مسكين سړي خو بل کول وس نه پرسیږي. اوس اول زه مدا دي مثال تلستانه کول په ما پسیر یا تلستانه یا په پسیر خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا شي هغه غوښو د چا په یاد دغه د چا په یاد ولکه په دې درې میسز ما یال په غوښو څخه کړی.
په روزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې شوې دي چې دغلته په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل شوي او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
محمد نبیس په خپله وجري په ځمکه کې د غنمو پلو مصروف دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تېر کال په پرتله کم حاصل ورکړي.
د لامل په هیواد کې سژنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
لامل دا سوي چې سږ کال وچکالی چې وروره ګرانی د مصارف یې ګران ول موږ کوډونه نه جوړ کړي وچکال دی په چشې وبې په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د روزګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د روزګان ولایت والی حاجي داوت د ښاروالۍ مسؤلینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د روزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په روزګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل شوي وو او د روزګانیانو په وینا شاید د کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلي د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره له کړې ژمنې یې سرغړونه کړې. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برطانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خوارې ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برطانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برطانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برطانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برطانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برطانیې ته بیولې دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړو یې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زره نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول سوې ده. ښځې له یوازې سفره منع سوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولې او یو شمېر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف په کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټول خلک خوران بیکار دي، یعنې څوک یې پارې او پسې لس پنځه لس کسه کورنۍ په پسې دي. اوس دغه خوران چیرې ولاړ شي، څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه دا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي ماسي څه باندې خبرې کوي، یا ماسي ماسي کارو ته یو کمزور کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس دغه د لاسه ځوریږي، ولس دغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي را ولاړ شي، دا رقم دي د ولس دي د یو مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور د غوبانې خبرې کوي. دوی دي دا دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي، رسول وایي، په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دي هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې د یو چا دعوا ونیسي. اخره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژلې هم و داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي و داسې کارونه دې دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 40,000 په 50,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 50,000 کلدارې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه کوزده کوي، دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
له احمد تکل مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو